په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي میلمه او د ازادي او اوریدونکو خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ان د طالبانو د غندنې وړ یوې بلې پریکړې چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکې له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. بلینکن نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه زیانګالي افغانان چې پر بشري مرستو متکی دي ګواښي. هغه زیاته کړه چې موږ له طالبانو غواړو چې افغانانو ته لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست ویلي چې متحده ایالات د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د غندنې په اړه له خپلو د ملګرو ملتونو له شریکانو سره ولاړ دی. وست نن په یو ټویټ کې د طالبانو دغه پریکړه ځورونکې او هغه یو بل ګام شاته تګ بللی چې د ده په خبره زیان افغان ولس ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ګوتیرش پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې د تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. د جرمني یو جګپوړی چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني د اساسي قانون د خوندیتوب د ادارې مشر توماس هالدن وانګ د جرمني خبری آژانس دی پی ای ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش غښتلتیا په جرمني کې د ګواښ حالت تشدیدوي. هغه ویلي دغه ډله چې په افغانستان کې له طالبانو سره جګړه مخته وړي په عین حال کې د اروپا لور ته هم زیر ده. هالدن وانګ همدارنګه ویلي چې د اسلام پالو لخوا د ترهګرۍ لوړ خطر ته په پام په جرمني کې امنیتي چارواکي بیدار دي او پر ټولو سناریوګانو فکر کوي. د جرمني دغه جګپوړی چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې د ډلې له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو طالبان وویل چې دا ډله تر ډېره ځپلې او هغه په دې حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د طالبانو چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ساخت لسګونه میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وې د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار ساحه سیمه کې نیول شوې دي. چارواکو ویلي چې دوه تنه چې دغه وسلې له هېواده بهر قاچاق کولې نیول شوې دي. چارواکي په هلمند کې د دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریزو پر یو پټن ځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سخت دریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې پوځ ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات تیره شپه د جنوبي وزیرستان په شینورسک سیمه کې ترسره شول چې یو سرتیری پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې دغه عملیات پر کومې وسلوالي ډلې کړي، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله فعاله ده. پوځ ویلي چې وژل شوو سخت دریزو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو په حملو او د بېګنا وګړو په وژلو کې لاس درلود. ټي ټي پي یا کومې بلې وسلوالې ډلې تر اوسه د پوځ د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکو، د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لومړنیو توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بایه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بایه باندې خرڅ کړي، او وایي چې د روژې راتک د توکو په بایو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بایه ختلی دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحیح پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوری کوي نه او دغه راز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پور سوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم په شپه باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښ لګولي قران کریمونه هم سپښ کې سوي دي او دینی کتابونه هم پښ سوي دي او د عصر علوم هم سپښ کې سوي دي. نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوک، ځکه چې دوی خو په خپل پاله و مکاتبو ته اجازه ورکړي ده، نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نشي کېدلی. والسلام با احترام.
السلام علیکم روجان اخی جوړی تکړه خلل اخی بخیر ورو کوم وانم چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول وسره چلن کوي تو جهان وی سلاغان وی ور سره دی ولی او مقصد موبایل نه ارس ور نه لې لټس لغړی را لېږي دو نزلم خو نه دی په کار دزما اواز به تاسو نه سر کوي نړیوال ته باز دې دغه طرف باندې ډیر ډیر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دو نزلم ونشي.
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادی رادیو کارکونکو ته ضروره یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز منګ ملګری او دا د ترکیه پولیسو وویشتل وروره اته نفر او درې دادی او پنځه نور دی هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل دا نور ملګري منګ هغه ډیر والی دي خپې او لاسونه په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې د ازمونږ غږ دغه د مړو شهیدانو تصویران دا باید ټوله نړۍ وویني، دا ظلم باید ښکاره شي، دغه ظلم مخنیوی باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به م پتن وي. او دغه 1402 کال مو په خوشی او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نوګران محترم، نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري، یا پر روژه ماتي وخوري، یا پر پېشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري، او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي، خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو، نو دا چې نن روژه ولا او کله چې ښار ته ځم هم هل تا خوراکی تو کی اخلم یو دکاندار ته وایم سی مثلا همدا شیرینی و برا په څو د دیره ته په جواب کې وای وای په اکی روپی ما ورته وویل سی و وروره دا خو ابل ورځ لا په شپته روپی و نن ولی په اکی روپی درته وویل سی اوروره پرون ابل ورځ خو روژه نه و خو نن روژه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي نو هیله او غوښتنه مو دا ده سي لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ څخه یېږم. ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅکله واوره نه ده ورېدلې خو واوره وورې له پرون دا شپې راهیسه تر ننه وورې دولس دیارلس ساعته واوره وورېدې. څو ساعته باران ګورېد اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کو چې نور خطر شی پېښ نه شي. خدای دې وساتي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. وایي الحمدلله په دا سل کال کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نولسو میاشتو په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. تاجو فکر روغ خوش او خوشحاله بایست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوری دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي. نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفونه دپاره ډیر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کې. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولرې. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړپوري خلک لکه اول معاون شو سي دویم معاون شو همداسې وزیر دفاع شو لوی درستي شو او دغه نور خلک پسې همداسې قمندانان د کلي وردوګانو شو. زه نه پوهېږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کا او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کا چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو پوځې بې سرنوشته کو بې سرنوشته پرېښود. دا به د خدای له څه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ. خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما تاسو ته لیږلي دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او باستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله هم د لغمان څخه وروره د میبینو ماشونه ولې ناواله کوي؟ دی خو میبین دیم دغه ماشو ته په تمه دي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو باره د مکتب او د امیرسانی د علماو کې کوم چې دا تمرسانی پاته دی. دا تمرسانی پاته دی د امیرسانی پای ته رسېدل نه لري. دا داسې یو مثال لري موږ به چې کله واړه وو نو به موږ یو بل ته چې د مچ نقل درته واچوم او به وایي هو وایچوه بس دا نقل وشي شروع شو بیا به مو ته وایي چې په هود نه پیېږم مچ نقل درته واچوم بیا به وایي چې نه ما اچوه د نه پیېږم مچ نقل درته واچوم سر به خوځو وایي سر خوځېدو د نه پیېږم مچ نقل درته واچوم. خو چې کوم خبره کېږي همدغه به جواب و چې دود نه پیګم د مشناکل ته واچم د مشناکل تروسه په موږ سپینګی شو له تروسه په نه د مشناکل اوله شو شو ام دا ناکل ان تروسه په ام دره وون ده نو ام رسانیم د شکل لیدی چې ام رسانی بس ته اخره پوره ته بالکل بم دا روان این دا غلی په دود بوند کومه کې چې تو ام رسانی بنن پویتراسی سبو پویتراسی د مشناکل مشنا کله تا وچم نه پنادی نه پیګم مشنا کله تا وچم وو پوده نه پیګم مشنا کله تا وچم په خاندو ده نه پیګم بس دغه خبره چا سووی په ده نه پیګم خو د مشنا کله تا وچم د مشنا کلم نه خلاصي ګم سونیم نه رسین ساته راسین نه سیدل تر اوسه پوری
دا زاده راډیو کارکون ته د زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ اورو وسه زما دغه هله ده چې نته د ازمور د بکوا په ولسوالۍ کې دا یو سړک نه دی راغلی چې دا مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دي نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دي راته سم کړي او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتنه سته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو زما دغه هیلو خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي ورور که د زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا وروره ګرده ده بډایان خوري دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یم یا دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یې یا بلې دی دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي
مرحبا سلام علیکم زله هلمن لنه دالیو لسوالی دا شاول سیدی سخه پیغام در تپریز دمرور تاسی کولی سیدی داز مرز پیغام پا سید که کنه شرکی لحق و مسلین و ساز مرز داغ غشتن دورو رای چی داغ مکتبو تا راجی دا کشران و دا کشنیان و مکتبو تا راجی دا کشنیان و پیکیان که چکی سر دخلاص و ترو ساوا دیر سرده دا مرز آلوکان و سرون نسو خیری آش جار علک سرو خیری ماما ما یخیز ماما ما یخیز زد څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچنی هلکان وګوره پیکیان غچ کېدنګ وګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دي را روان دي ستاسو پیکیان یې ټول غچیان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غچان نه دي دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي په خبرو نه پوهېږي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پیګم څه دپاره راځي خالي راځي ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانغو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچی کې تقریبا تېر سو ګولۍ پنځوس ګولۍ لیکلې یې شل ګولۍ لیکلې یې د یارلس ګولۍ یا دولس ګولۍ ورکړي نو راته راوباسي کوچنیانو مواد دي شل خلتیا اتلس خلتیا دوه ویس خلتیا دغس لیکل شوي یي د لس خلتیا ته خلتیا ورکړه تېرا وباسي نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نهسته مواد نهسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مکلمت کوي ځان دپاره کوي باید د دې غمه وخوړل شي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې خبرونه جوړي نو بس ان شاء الله د لیه په هلمند کې بس نلګي خلک دي نلګي کښنګونه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس شاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برانو نوم سوي دي دغونه وبمسته الله پاک مو وساته السلام علیکم
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کې ما هم پور اخیستې د خلکو څخه اوس غواړي یو کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري دغه کومې ارقام او شمیرې خبرېږي دا اکثره سیاسی رنگ لري زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري، ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شیونو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډیر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضې اخیستې هغه د تر زمانو نه اخیستې، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تلوګي سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمیږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي، هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشتی حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمیږي، الله رحمت وغواړو. نور شې چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي، او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشته دا چې په روژه کې د پښتمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي، او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. دغه راز په روژه ماتي کې کوم خواړه خدي، ځکه ټول ورځ معده ته شوي، او د فتن په روژه ماتي کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه ماتي لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده، او کوم خواړه خدي چې استفاده سي؟ په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلی دی.
وریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي، او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې، او په بېلابېلو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاص د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سختې ناروغۍ اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډېری خطرناکې ناروغۍ را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغۍ لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته، او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې هلته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي، او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او ناروغۍ لامل ګرځيږي. روژه کې موږ کولای شو خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روژه کې موږ کچیرته د خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د دې جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 300 ګرام پورې کې وزن را کم کو، نو زمونږ د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. په دې تر څنګ ډیر خلک ویلي شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټس کی او یا نصوار کی، په دې روژه کې دا غي څخه هم پریزو کی، دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلا را منځ کی، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطانی ناروغۍ چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته، او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي. مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه، اما د خواړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې
کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه. فکر کوم تاسو حتمان د روزه ماتي د خوړو پاړه او د پښلمی د خوړو پاړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتي داسې خواړه چې په معدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر کلی یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډېری خلکو نه اورېدلی وي چې ورا په دې روژه کې خلکو ته ډېر قار ورځي او ډېر جنگونه خلک کوي. په داسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علت یې دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي، وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دې ته قار ورزی، نارام وي، حوصلې کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي. نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو، بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین، منرال، پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لنډ ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي، او خوړو مخې ته تویم، خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو، لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي، چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ او تاسو یلوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه به په دې کې دا وي چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روژه ماتی یا پیشنمه وکړي، نو یو قاب کې باید یا په دسترخوان کې باید درې خوړونه د دې د خواړه جوړ وي، یعنی درې ډوله خواړه واخلي. لومړی، هغه ډول خواړه چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. داسې نه چې ډوډۍ را واخلي، د الوګانو سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري. نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ داسې خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څوک وریجی خوري، هغې په د پاسه دي لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي، او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نشي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري، نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لا نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو، لومړی مې ویله چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته موږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتونو جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده. د دې کارونو لپاره هورمونونو، انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
د آزادی میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړئ چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه تاسو او ریدون کوتا او د ازادۍ رادیو کولو کارکون کوتا سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمنی ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې المان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلئ له پاکستان راخلئ، په الوتکه کې جرمني ته راخلئ،
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. موږ چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې موږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې موږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دلته راغلی یې. موږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي د بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر و چې په الوتکه کې موقع و همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځلې تللی وم هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 15 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلئ او جرمني ته راتلئ، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسئ، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په حق لاندې ډیر کم و او نه پویډلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي یعنی کومې خواته زی دغه برخلیک سمنګه آیا مونږ به دوی ومني کوو به نه مني کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه دغه ټول سوالونه و او هلته چې زه د کور نه راوتلم زمونږ کورنۍ وه دیني کورنۍ وه او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې خصوصا په لومړیو کلونو کې تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشران مو راغوښتي وو جرمني ته دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه زه چې دلته راغللم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي نو ښه ته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتلو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلاني صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي دې ټولو سره او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی ما د ده په کور کې په نوکرخیلو کې درس ویلي آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایۍ یو د دوستۍ هغه وو نو دوی به چې راتله دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشرانو کې چې تاسو یاد کړل له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاست؟
داسې وو چې په دې مشرانو کې بعضې کسان وو چې ډېر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب وو حضرت صاحب وو رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی وو او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې هم به یې علمي بحثونه کول د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبري شوي دی هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولته لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کومه. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر پلیسپخ، هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمني کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلماني کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو ځیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته راهنمایي وکي، لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کېږي، او دا شی غم دی، سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډیر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورستوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تر شو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کې ده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی، او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار، یو ډیر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی، او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، ځواب څه دی؟ ځواب ورته څه دی؟
ځواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوره وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې مونږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل، او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
و دا خبره بالکل واضح ده او یو لسم دی سپتمبر زمنګ په دعوتی عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منتی تاثیرات وکړل. یعنی دی یو لسم دی سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانې دل چې دغه تحرک دی یو لسم دی سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سو استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راز په څه کې دی؟ یعنی څه شی تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د می په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګوته انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخښي، جان آغا الکوزي صاحب و، فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسدالله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاب مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 300 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تاته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یا او د قرآن په کومه ګوشه کې دي، د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یا نېټه لیکلی، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده، چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره همداسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب، ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستگی می شپټی خوبونو کی رازی چستگی می شپټی خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی
دی رات کور کی وای ټول اور زور کی غصہ دی رات کور کی خود کرتا